라디오.
라디오 아자디. 파브나산 키 د سحر او پجیسوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پایل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سحر مو په خیر. پایل په نیم ساعت خبری مجله کېږي. په دې نیم ساعت کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه غبرګون وشود. نن یک شنبه ده، د غبرګولی یا جوزه 15مه د جون میاشتې 14مه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کورونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپله ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 229 میلیونه ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% یې وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان سوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې څو برابره زیاتې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چې یو ور نه کیږي، بل دا چې د مرستی په مستقیمه توګه افغان دولت ته هم نه ورکول کیږي. دا پیسې د نړیوالو مرستندویو او هغو میکانیزمونو پر وړاندې لګول کیږي چې دغه بنسټونه لري. دولت یوازې دومره غوښتنه لري چې پر دغه مرستو څارنه وکړي او لومړیتوبونه مشخص کړي. نړیوال بانک په میمیاشت کې له افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالي برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ییزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګ د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو بوتی اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل سول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای سول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یو چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 132,000 او 300 ته رسېدلې او له دې کبله 2550 کسان مړه شوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 23 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیه کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړې چې په روسیه کې شکنجه سوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1/3 په البانیا کې نیول سوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 850 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لېږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکزه وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندۍ له لارې لېږل سوي مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د سیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ دیر سټیټه تلس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ دیر سټیټه شپاړس. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه پنځه دیر سټیټه یاویس. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه و دیر سټیټه درویس. او بل اخره د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخه لوړه درجه شپږ دیر سټیټه وویس اټکل سوی.
په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیان کې د افغان سفیر د احضارېدو په باب محتاطانه عکس العمل ښوولې یو څارونکی وایي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅ ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوشنوون کده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي، میاشت وروسته به په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد لارو سړکونو ته په مظاهرو راوتلي وو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کوم چې سختمانی کارونه دي په لاس راځي را ته پیدا کیږي، هغه برخه کې کار کوم او کور د پاره لاله روزي ګټم.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضار دو په اړه محتاطانه غبرګون وشوت. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څویو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولې ایزو مظاهرو او اعتراضونو په خبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړي چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخستن خبره شوه نه دی ویل شوی چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوی اعتراضي یادښت د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوی زور زیاتی په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړه لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبري وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتی وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دوړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تریتام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریځ نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندي پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنګو کې افغانان وجنګول، یو څو صلحامیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت دی او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
په اصل کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وری عملي کیږي، سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره پریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصلی دینه چې د کورونا مرض دلته پیدا شو، کمپاینونه د تخنیکی لحاظ موقتا درول شوی ده تر څو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سي او مونږ هم وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزیابي کو. را روان دوه هفته کې مونږ هغه سره تخنیکی تیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي ګروپ چې ده دوی سره مجلس لري. دوه ورځ ټول مسائل په ډیر تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زمونږ وړاندیز ده چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، کله چې دغه واضح کړئ چې څه ډول خاص شرایط دي، په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی دا ده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانو ته باید تهیه سي، لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هم سانیټایزر هم ورته وایو، او هغه د اجتماعي فاصله مراتول په خاص شرایط ورته آموزش او ترننګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر لغه نه هم وضعیت د مقه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطح ده، که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې دي پولیوی، نو هلته په خاص شرایط به مون کمپاین شروع کو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مون کولای شو چې هر چی شروع کو. هر ځای نه چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دی، اولته هغه مافیاتی مشکل پیدا شوی وي، هلته مون کولای شو چې دغه کمپاین شروع کو.
ډاکټر صاحب، د همدی پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلای سي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزې چې زموږ ډیری ماشومان هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي، نو کله چې کمپاین ځندیږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرض پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیز کړی ده. زمون کمپاینونه درې میاشتې کېږي چې موقتا توقف ده، او کوم ماشومان چې نوې پیدا کیږي خو طبیعي توګه د درې میاشت لمور نه معافیت لري، پس لغنه معافیت ډیر کمیږي، ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. کلینیکونه فعال دي، شفاخانه فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي، لکه د سرطان او توبرکلوز او نور.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا کمپاین بیرته پیلوي د پولیو، البته نو په داسې شرایطو کې چې د کرونا ویروس هم ډېر یو حساس وضعیت لري، او کېدای شي چې که چېرې د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسي، نو د کرونا ویروس د خپرېدو امکان ډېر وي. نو که دغه وضعیت لږ راته تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مخته وړئ، څه ډول کار کوئ؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم ترسره کو، البته چې دام به کور په کور یې د له خاطر چې په بل شکل چې دا هغسې خلک هلته راغونډېږي او هغه درسته نه ده. زموږ کسان دوه درې کسان به وګومړل شي، هغه رضاکاران یو دروازه تختق کوي، یو یې راجستر کوي، یو په خاص شرایط چې دستکش لري، هند سانیټایزر ورته وایو، هغه مواد انسپټیک ده، هغه لري، منظمه لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړوو، دغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې ترسو مونږ ډیره ماشومان ته ځان ورسو او دوه څاڅکي د پولی ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، که دغه بل معلومات هم له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د پولیو څو مثبتې پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډېره په کومو سیمو کې دي؟
تر اوسه مونږ په افغانستان کې شپږ د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډیری جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فرا کې، درې قندار کې، همسې نیمروز او سو واقع سپروډي کیسونه دي چې هغه مشرقي کې ده، لکه چې لغمان، کنر، دا ټول ولسوالیګانې کې دي، د خپل ښار کې نشته، خو هغه ولسوالیګانې چې لاسرسی هم مشکل ده، مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فرا، قندهار، غوښتنه هم ده د خلکو نه چې تر څو خپل ماشومان په مراکز صحیح واکسین کې، تر څو چې پولیو کمپاین نه بیرته شروع کی.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري: سنا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، د ډېرې پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. ښایي علت یې د کرونا ویروس خپرېدل وي یا په متحده ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خو د کانګرس یو شمېر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تېره اونۍ د ډیموکراتانو له یوې ډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک ته امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستاوه. په دې لیک کې غوښتل شوي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وار له مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداری ورکړی دی چې له بریټي سره به امریکایي سرتیری هغسي له خطر سره مخامخ شي لکه څرنګه چې تیر کال په سوریه کې مخامخ شو. سناتور کینګ فارن پالیسی ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسی دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل به په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ به بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي داسې نه ښکاري چې طالبان د داعش سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقاني ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامي کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو ایستل له شرایطو سره تړل شوي وو، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونه له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته د سېشنبې په ورځ انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنټین کې تیروي، بیا به تر لوبو مخکار لوبغاړی معاینه کیشي او د کرونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کیشي. آل افریقا خبرونه لیکي چې زیمبابوي هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنټین کړي. خبرونه د زیمبابوي د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکاني خبري راخیستلې چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کیږي. ماکاني زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، عفوني ضد مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړې نه څوکوي، او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کیږي.
پرون د جون پر دیارلسمه د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسي. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غذایونه د کرونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسه کې پرونی مظاهرې امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو ترسره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نجات پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسه کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له لسو د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. په پاریس کې دغه مظاهرې د ادام تراورا د ملاتړو لخوا پلان شوې وې. تور پوستی ادام 2018 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقیف کې مړ شو او تر اوسه یې د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي. پاریس کې مظاهرې سوله ییزې وې، خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوي. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي ابیدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یوه برخه کې یو کم شمېر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو ته راوتلي وو. بریتانیا کې پولیسو پر رقیبو ډلو چې د مظاهرو نیت یې درلود سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې په کورونا وایرس سخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو له لارې د وایرس د احتمالي انتقال خطر کم دی. دغه سازمان مسؤلان وایي ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټې د کورونا د خطر په مقایسه ډیرې دي. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12 کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12 په ژنیو کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
د وی موږ په هیڅ چي ماشومان د کووید-19 ناروغي له لږ خطر سره مخامخ دي، خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښی چې د مور د شیدو د نه خوړو له کبله په نورو ناروغیو اخته سي. د شته شواهد له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې د کووید-19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډیر دي. هغه میندې چې د کرونا ویروس مثبتې او یا مشکوکې نښې لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکولو ته دوام ورکړي او تر هغو چې ناروغي ډېره زیاته نه وي له ماشوم څخه دې نه
بېلېږي.
تحقیقات ښودلی چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډیز شته چې د ماشوم بدن د بېلابېلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي، او حتی دا هم ویل سوي چې که ماشوم له کوم بل ځایه هم د کرونا ویروس اخیستی وي، نو د مور شیدې د کرونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډیروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلی چې همدا ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کېږي، په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. میندې که نورې ناروغۍ هم ولري، د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي. خو برعکس، روغتیا پالان په دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ سوی انټي باډي ماشوم ته انتقالېږي، او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د دغه پور اندازه 209 میلیونه ډالر یاده سوې ده. په افغانستان کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه، او افغان کډوالو سره یې دغه هیواد وروستی چلند وغانده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستاني وګړي تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت دلیا داعش غړیتوب درلود، او سپیس ایکس فضایي شرکت یو توغندی فضا ته وتوغاوه چې 50 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده.